سلام د ازادې رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: په کابل کې یو ځل بیا د ښځو اعتراضیه مظاهره. د افغانستان ګاونډیان سبا په تهران کې غونډه کوي.
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې د بیګانې شپې پر بریا د خلکو خوښي.
په دا څو میاشتو کې افغانان داسې یو خوشي نه ولیدلې چې داسې یو ملي خوشي دي، یعنی ټول افغانان دي که هغه غریب وي که خان وي خوشحاله دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست سره د دریو کمیټو پر رامنځته کولو موافقه کړې. په کابل ښار کې یو شمېر ښځو نن په ولاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان یې هیر کړي، او د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي. بشپړ خبرونه: چینایي چارواکو د طالبانو له حکومت سره د دریو کمیټو پر رامنځته کولو موافقه کړې ده. دا موافقه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی د نننۍ لیدنې پر وخت شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وایي:
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماتیکو هڅو موضوعات تعقیبوي، دوهمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکوي، او درېمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همداراز د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم ویلي چې متقی په دلیدنه کې وانګي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د چین په شمول هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي له افغان خاورې چین ته ګواښ پېښ کړي. متقی وانګي ته د افغانستان د جنغوزیو یو بسته هم ډالۍ کړې. د پاکستان او چین مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان ته د بشري او اقتصادي مرستې ولیږي، ځکه چې ژمی را نږدې شوی او خلک د خوراکي او درملو له کمښت سره مخ دي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت په خبرپاڼه کې راغلي چې صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جن پینګ نن د افغانستان په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې دواړو مشرانو وویل چې اړتیا ده څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي او د بې ثباتۍ مخه ونیسي. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه د افغانستان پلازمینه کابل تر خپل کنټرول لاندې راوست، د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالر له هیواده بهر کنګل شول او د خلکو مینځ کې بېوزلي نور هم پراخه شوه. په کابل ښار کې یو شمېر ښځو نن په یو لاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان یې هیر کړي او مرستې نه ورسره کوي. د مظاهرې ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې پرې نه ښودي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې. د مظاهرې تنظیمونکو ازادي راډیو ته د نننۍ اعتراض ځینې ویډیوګانې هم استولې. دغه ښځو داسې وخت په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او که مرستې ونه شي لوی بشري ناورین په پیښېدو دی. د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. پیښه د خیبر پښتونخوا په بنو کې شوې. د پولیسو او ځنګلاتو ادارې ویلي تښتول شوي کسان د ځنګلاتو د ادارې کارکوونکي او پکې یوه ښځه هم شامله ده. د سیمې د پولیسو یو مشر شیر اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پیښه د اکتوبر 15مه مازیګر ناوخته د بنو مومندخیلو له باران ډیم سره شوې ده. د نوموړي په وینا پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. چا او کومې ډلې له دغو دولتي کسانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ترکی او آذربایجان ولسمشرانو نګورنو قرهباغ ته نږدې یو هوایي ډګر پرانیست. دا ډګر په ډیر کم وخت یعنی اتو میاشتو کې چې بیساری بلل کیږي جوړ شوی دی. رجب طیب اردوغان او الهام الیف نن د دې ډګر پرانیستې مراسمو کې چې د نګورنو قرهباغ سیمې ته څیرمه په فزولي سیمه کې پروت دی ورغلي وو. دا سیمه د ترکیې لخوا د سولې د تړون په اساس له ارمنستانه واخیستل شوه او آذربایجان په برخه ورسېده. د هوایي چلند د ترانسپورت نړیوالې ټولنې د فزولي هوایي ډګر چې یوه رنوی یا کرخه لري او ترمینال د 200 مسافرو د زایدو وړتیا لري په رسمیت پیژندلې او د اف زی ال کوډ یې ورکړی دی. فزولي لومړنی ښارګوټی و چې تیر کال آذربایجاني ځواکونو له ارمنستان سره د نږدې یو نیم میاشتنی سختې جګړې پر مهال بیرته ونیوه. فزولي ښارګوټی او هوایي ډګر د سیمې د وتلي شاعر محمد فزولي په نوم یاد شوی. او افغانستان د سکاتلند لماتول ورسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمال پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلوري جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي کړې وي خو سکاتلند په 70 منډو آوټ شو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکی رحمان الله ګرباس په دې اړه وویل افغانستان د ټیم د بریا په اړه ګڼو خلکو مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده د هیواد لوبډلې دا جمله افغانستان سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم ستایلی چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښوده او لوبې وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لومړی راپور. یو شمیر ښځونه د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي دبرا لاین سره د لیدنې غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دې ښځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر ښځې په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې سوې وې او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو چوپتیا د پوښتنې وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن دبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي خو طالبانو یې د دغه اعتراض د دوام مخه ونیوله. یوې لارین کوونکې وحیدې امیری وویل طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرېنښودل.
خبریالانو سره یې ډېر جدي چلند کاوه او هغوی ته یې د ویډیو او غږ اخیستلو اجازه ورنکړه. پر موږ یې ډېر فشار راوړ او اجازه یې رانکړه چې دوام ورکړو. د دې ترڅنګ موږ خپل لیک او شعارونه له هغوی سره شریک کړل او غوښتل مو ووایو چې ملګرو ملتونو سازمان او نړیواله ټولنه ولې چپ پاتې ده.
د دغو اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبه روفي وایي د دوی د دغې کړنې هدف د هېواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی.
زمو د اعتراض هدف دا و چې د ملګرو ملتونو سازمان افغان میرمنو ته پام او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هغو میرمنو سره لیدلي چې هویت یې مشخص نه دی او یوازې غواړي بهر ته د پناه غوښتنه وکړي. خو موږ غواړو خپل هېواد کې پاتې شو او په ټولو سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې ونډه ولري.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دغه سازمان لتور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لری کولو لپاره څو شرطونه یې کیچې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له اعتراضي غونډو او لارینونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسولینو سره همغږي وسی. د طالبانو د حکومت د ویان راستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د سې شنبې د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل ښځې په لارینونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې ښیي.
هغه ښځې چې غږ پورته کوي باید ونه وایي چې طالبانو باندې باید بندیزونه ولګول شي او یا هم په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی باید داسې کار وکړي چې خلکو ته ګټه ورسوي، نه دا چې له طالبانو سره عقدې وپالي.
دا شپږم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی یې بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد په لاریونونو او اعتراضي غونډو کې غږ پورته کوي، خو هر ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیانو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو ستونزه، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحثونو د اجنډا مهمې برخې بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
تم ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایم سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان یې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه ده پکې راکړل شوې. البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او ښوونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بېلګه د دوی په نشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر عام افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستی هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته په کتو د دې هیواد سره د اړیکو په ښه کېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د دوی راکیوي وکړي او کولای شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، نن مو هم په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په خپل لومړی لوبه کې سکاتلند ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د ډیرو شنونکو په نظر د افغانستان لوبه ډیره زیاته مسلکی او سنجول شوې وه. د دې بریا په اړه په افغانستان کې پرون خلکو زیات غبرګونونه او په تیره عامو خلکو خورا زیاته خوشحالي څرګنده کړه. ستاسو له پیغامونو
نکی بولایم د هلمند ولایت څخه واکیان هم د افغانانو دې ستری بریا ټول افغانانو ته د خوشی احساس ورکي. په داسو میاشتو کې افغانان داسې خوشینه ولیدل چې داسې یو ملي خوشی دی، یعنی ټول افغانان دې که غریب وي که خان وي خوشاله دي. دا چې په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت، نو افغانان نو ټول هغه غمونه چې دوی مخکې درلودل هغه شانې هېر سول. د دې بریا خوشی ولمنځله ټول افغانان. د راتلونکو لوبو په اړه مو نظر داده چې لکه څرنګه چې په تیره لوبه کې د ملي ټیم لوبغاړي سره متحد و، په اتفاق و، په یووالي کې و، ټولو باید داسې سره هماهنګي په هره برخه کې، باید د کپتان خوا ته باید ښه مشورې ورکول سي، بالر باید پر خپل ځای راوستل سي، بیټسمن باید پر خپل ځای راوستل سي. تېرې شپې کې یو بدلون دا و چې نجیب الله زدران یې په دریم پوزیشن کې راوستی چې ډېر مثبت تاثیر یې درلودی.
زما نوم عثمان برکتی د کندهار اوسېدونکی یم. باید ووایم له نیکه مرغه د تېرې ورځې بریا چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د روان کرکټ نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې لومړی لوبه د سکاتلند څخه په ډېره میړانه او لوی توپیر سره وګټل، دا د ټولو افغانانو لپاره واقعیا د خوښۍ زیری و. هغه څه چې ټولو افغانانو د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ وو، او له بده مرغه د افغانانو پر خلو باندې په اول ځل دغه بریا مسکا جاری کړله. وروسته له هغه چې د هیواد سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت له بحران سره مخ شو، له هیواد څخه زرګونو شمېر افغانان نور هیوادونو ته تبعید او کډوال شول، ولې خوشبختانه په دغسې یو حساس حالت کې زموږ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو اتلولي دا د ستایلو ده، او د افغانانو لپاره یو ځل بیا هیلې را ژوندۍ کړلې. د خپل کرکټ ملي ټیم څخه مو غوښتنه دا ده چې خپل ترمنځ همغږي لا قوي کړي، دریځ یو کړي، داخلي اختلافات له منځه یوسي، او په پوره میړانه، په ښه تدبیر او په واحد پلان او دریځ سره راتلونکي لوبې هم په خورا میړانه سره وګټي.
افغانستان چې لتیرو څو میاشتو راځي کرکټ نه وکړي، او په داسې حالات کې چې ادلون بدلون راغلی، او بیا هم افغان کرکټ ملي لوبډلې خپل افغان ولست بریا ورکړه، خوشی ورکړه، او یقیني ده چې په دې بریا سره به افغانانو دغه د ادلون بدلون غمونه هیر کړي وي، او یو څو شپې به په خوله باندې مسکا راغلي وي.
د افغانانو خوشحالي د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې پر بیگانه بریا. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو د خدماتو پر بندیدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي ډېر ژر به ښاري بسونه بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې واک ته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فردوس چې د میاشتې له 15,000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ راتک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فیدی حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس دغه اثر ورک دي. دا مازیګر سمون کور خواته روان شو، د وړکای موټر سي، د وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، دا له خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ورنه ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سهولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وایي خراب اقتصادی حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډیری خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونه وزي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي ملي بسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. دغه ملي بسونه د سهولت او خلکو ته هر وخت نه وخت راتلو دغه ملي بسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیګ اخلي او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه وو چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالېدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته ویل
مسئله بسای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره.
د شهری بسونو د بیا ځلی فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیکو عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالی وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څه ونه ویل او په دې هم ونه توانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل خار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/6 په ټول افغانستان کې
د خوست خلک د انټرنیټ لوړو بایو خو ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د انټرنیټ بای د سیمې د نورو هیوادونو پرتله لوړې دي خو کیفیت یې ښه نه دی. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمات د دې ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي.
د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو لخوا د وړاندې کیدونکو انټرنیټي خدماتو کیفیت ټیټ دی او خلک ورڅخه لازم استفاده نشي کولای. دوی نه مسؤلو ادارو غواړي چې یاد خدماتونه ښه او د نورو هیوادونو په شان به یې راټیټي کړي. خوست کې دا مهال د افغان بی سیم، روشن، امتین، سلام اتصالات او افغان ټلیکام مخابراتي شبکه فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدماتونو په خوا کې انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت آزادۍ راډیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډېره شوې، خو د هیواد په کچه یې کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یوشتمې پیړۍ ټول سہولتونه او اسانتیاوې تر انټرنیټ محدود دي او هغه پورې تړلې دي. خاص کوم وروستیو کې زده کړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډیره پورې په انټرنیټ باندې اتحاده ولې له بده باخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بندرونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا ولوې سند د چتیر نظام هم دغه بایو د کمښت اعلان نه کړی ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په ویلو کې دغه اوازې خبرې کړې چې انټرنیټ دغه کڅوړو یا بندرونو به کمیږي، خو لا هم دغه ستونزه شته.
لږه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه 40 ساعته کړل، خو له کیفیت خلک پخ نه دي او به هم لوړې بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
موږ هیله ده له کورو چارواکو نه څوک چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت کې موجودیت لري موږ یې نه وختنه هیله ده چې د انټرنیټي خدماتو په قیمتونو کې ډېر تګ راتره ولي، ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګوندي هیوادونو کې نسبت یې ته په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېر پرور
بلدوری ته طالب چارواکی وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزي واحدونو او یولس ولسوالیو کې انټرنیټي خدمتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پیل شي. شبیر احمد عثمانی زیاته کړه
د سلام و تو سایټونه چې مخکې تخریب شوی و د دریو کورونو نه غیر فعال و،
دی هغه وسایل هم رسیدل دی په نږدې ورځو کې به ان شاء الله تعالی دا سیټونه هم فعال شي، خلکو ته به خدمات پیش کړل شي. د دغه نه علاوه چې کوم د خصوصي د مخابراتو ریاست تخنیکی او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډیر فعال ده او ډیر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکو داس مهال د انټرنیټ د کیفیت د خکیدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لس سلنه مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به یې وګرځوي، خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به یې کله معلومي او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدو یې صادرات په ټپه درولي چې له دې کبله د دوی انار خوسه شوي.
میروی صاحب داغه همکاران په باغ کې د انارو پشکولو بوخت دي. هغوی له دې ویلي چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلې که په زرې په هر څو چې که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې درهغه چې وش کېږي یو څه پایده کوي، مونږ چې ولاړې درهغه یې تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي.
په عین حال کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې مسؤلان وایي د دې لارې له تیرو دریو اونیو راهیسې بندېدو د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر زیات زیانونه اړولي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه بشپړ راپور د ازادي راډیو د سبا ورځې په هغه پروګرام کې خپریږي چې د سهار په 8 بجو پیلېږي، خو له هغه مخکې ورزو د دې خپرونې وروستي راپور ته چې یوه نړیواله مسله ده. متحدو ایالاتونو په سودان کې پر ملکي حکومت نظامي کودتا غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اکتوبر په 15مه په یو بیان کې وویل چې پوځي واکمن د سودان صدراعظم او نور ملکي چارواکي ژر تر ژره خوشي کړي. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلې او د ملکي چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بللی دی. انتونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکي چارواکي په خوندي توګه خوشي کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یوه تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواکه شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکی او نظامی مشتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ ګڼو حکومتونو غندلې ده، تر یوه میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوې چې تمه وه برهان د خپلواکې شورا مشرتابه یوه ملکي چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سوډاني مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووځي. په ځواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکي له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د ډزو او یو شمېر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووځي. د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یوه اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې، خو د وژل سویو کسانو شمېر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې 9 کسان وژل سوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکې ډیموکراسۍ پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریونونو په نتیجه کې د دې هیواد پوځ د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له دندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لیرې کېدو وروسته پوځي او ملکي چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو له لارې ملکي حکومت رامنځته سوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازی جفري فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامي او ملکي چارواکو سره یې په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره ښې اړیکې غواړي. په 2006 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لیسته د دې هیواد نوم لیرې کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پور اخیستلو او پانګونې لاره پرانستل شوه. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته یې سودان ته د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د ډیموکراټیک انتقال د